The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهې ورځ 2015 کال د مارچ 14مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام اته، په افغانستان کې دی د ماښام اوه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی. د ډیوه یو ساته خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. په دې خبری خپرونه کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ په 15مه نیټه له 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي. د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي.
نمونه لیکو دی مانا دادا چې دا انسان په دې ملک کې نشته، په دې ملک کې به تعلیم راځي، نوکری به راځي، دې کې راشن تقسیمېږي، دې کې نوکری تقسیمېږي، دې کې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي.
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د روانې قضیې اورېدو په وخت د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لری کول حکم کړی. حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي.
او دلته امریکا کې راپور نوایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي. د ډرون په یو تازه برید کې د پکتیکا په جوړو کلسوالۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوم د خبرونو تفصیل.
سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه به په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر پیل شي. د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سرشمیرنې د پیلېدو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی. په دغه سرشمیرنه کې به تر 2 لک زیات سرتیری هم له ملکي مامورینو سره د معلوماتو په راټولولو کې مرسته کوي. د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې پر سرشمیرنه کې برخه واخلي، ځکه په راتلونکي کې به ټولې پرېکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي. دغه سرشمیرنه به په 10 ورځو کې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړه شي. د دې کار د ترسره کېدو لپاره 1,00,000 حکومتي مامورین روزل شوي دي چې د سرتیرو لخوا به هم ورسره د معلوماتو په راټولولو کې مرسته کیږي. نور حال زموږ له همکار بختور شاه سخاوري.
پاکستان کې 19 کال وروسته سبا سرشمیرنه او کور شمیرنه پیل کیږي. وسنۍ سرشمیرنه د پاکستان د سپریم کورټ د پرله پسې غوښتنو وروسته کیږي. پاکستان کې د 3 صوبو پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي مشرانو د پنجاب صوبې په واکمنو تور لګاوه چې د یادې صوبې ګټو لپاره سرشمیرنې قصدن ځنډولې دي. د پاکستان پاین کې ویل شوی هیواد به هر 10 کال وروسته سرشمیرنه کوي. پاکستان کې د وسیلو ویش، د پرمختیا، د راتلونکو منصوبو فیصله د سرشمیرنې په سر کیږي. همدغه وجه ده چې د پاکستان په ټولو ګټو وټو کې پنجاب صوبه د نورو 3 صوبو نه د نیمې نه زیاته برخه اخلي. وسنی پاکستان کې دا 3 ځل دی چې سرشمیرنې کیږي. د دې نه وړاندې کال 1922، بیا 1931 او بیا 1998 کې سرشمیرنې شوې وې. په 1921 کې د پاکستان د ماتېدو نه وړاندې د هغه وخت واکمنانو د آبادۍ نه بلکې د برابرۍ په حساب د وسایلو ویش کوو، او دغه شان د وسنی بنگلاديش زیات وګړو د وسنی پاکستان د کم وګړو همره برخه اخیسته. خو وسنی پاکستان کې د وسیلو ویش په سړی سر بنیادونو شروع شو چې پکې زیاته برخه پنجاب ته لاړه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي توهینی رسالت یا مذهبي سپکاوی یو ناقابل معافي ګناه ده، او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا دغه شان مواد خپرونکو پر ضد دي قانوني کاروایی وکړي. وزیر اعظم دا هم ویلي په سوشل میډیا د مذهب سپکاوی مواد د خاتمې پر ضد دي عالمی تنظیمونو سره هم رابطه وکړي شي. د وزیر اعظم دا بیان پس د هغې راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے ته امر کړی روان کال په سر کې د 4 بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دی وړاندې کی، او دا هم چې هغه څنګه د پاکستان نه بهر لاړه. یاد دي نن سبا د اسلام آباد په های کورټ کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مواد په حق لا د مقدمې اورونه روانه ده. برطانیه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي ختمولو دپاره منځګړتیا کوي. د برطانیې قومي استخباراتي قومي امنیتي سلاحکار مارک لایل ګرانټ د خپل افغان هم منصب حنیف اتمر او پاکستانی خارجه پالیسۍ مشاور سرتاج عزیز سره سبا یعنی د شورو په ورځ به یوه درې کسیزه غونډه کې د خپلو پلاوو مشري کوي. دا غونډه په داسې موقع کېږي چې پاکستان د افغانستان سره د ډېرو ورځو نه خپله پوله تړلې ده. په دغه غونډه کې به د پاکستان افغانستان سیمایز امنیت باندې هم خبرې کیږي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې دوه مهم قومندانان وژل شوي دي. بلخو افغان چارواکو ویلي د ننګرهار په کوټ اچین غنیخیلو او خوګیانو کې امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي بریدونو سره د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ملتیا هم درلوده. ولستنه داعش او یولستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
بلخوا د پکتیکا ځای چارواکي وایي د دغه ولایت په زیړوکو لسوالۍ کې د ولسي خلکو په لاس د یو وجل شوي طالب کمانډر د فاتحې د مراسمو په ګډونوالو بې پایلټه الوتکې برید کړی دی. د دې تفصیل اخلو صداقت جان نه.
سرچینو ویلي په دغه برید کې چې د زیړوکو ولسوالۍ په تنګي سیمه کې شوی پکې د افغان وزیرستاني او خوزیفه په نومونو د کمانډرانو په ګډون یو کم دیرش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پرون مازیګر د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ په شینکۍ درسیمه کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د حقانی شبکې د یو کماندان په ګډون د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې د حقانی شبکې پورې تړلې د ډلې په پکتیکا ولایت کې د ترګری بریدونو په تربیت او په سمبالولو کې مهم رول درلود. د وسلوالو طالبانو یو ترجمان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د کرامت خان په نوم د کماندان د وجلو په اړه بې خبري خودلې ده، خو زیاته کړې ده چې په بې پایلټه برید کې ملکیان په نښه شوي دي. ذبیح الله مجاهد د برید ځای د ارګون ولسوالۍ د درې سیمه خودلې او ویلي دي چې د یو ملکی سړي د جنازې د مراسمو دیارلس ملکی ګډونوال پکې وجل شوي او پنځه نور ټپیان دي. خو د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې ملکی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر سر ډرون حملې کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل ورکړی. اخبار وایي دغه ګام د پخوانی صدر باراک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د سی آی ای اختیارات یې په دغه لړ کې محدود کړي وو. په دې خبر وایټ هاوس د امریکا دفاع وزارت یا سی آی ای په فوري توګه هیڅ نه دی ویلي.
د بشری حقوقو په برخه کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو یو چیړونکو په خپل لمړني راپور کې ویلي دي چې ایرانی مشرانو یو اندازه پرمختګ کړی، خو د دې په وینا د ایرانیانو په وړاندې د ناوړه چلند مخنیوي په برخه کې باید زیات څه وکړي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو چیړونکو اسما جهانگیر د دوشنبه په ورځ امریکا غاک سره په جنیوا کې د وی ځانګړي مرکې په ترڅ کې ایران د دې لامل وستای چې د دې له دفتر سره همکاري زیاته شوې ده.
په میانمار کې د یو وجلې شوی وکیل نږدې ملګری ویلي هغه په ملک فوج سیاسي اختیارات کمولو په یو منصوبه کار کوي. دغه وکیل په یو کم دیر شمه جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډا وجلې شو. که څه هم د میانمار فوج 2008 کې د انګ سان سوچی نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټۍ ته حکومت حواله کړي، خو د آئین د لاندې فوج وس هم ډیر اختیارات لري. د آئین تر مخه فوج ته په پارلیمان کې 15% سیټونه ورکړی شوی او هر قسمه آئینی ترمیم ویټو کولو اختیار هم ورسره شته.
ټاکل شوې ده چې د برتانی لومړی وزیر تیریسا می به نن خپل پارلمان ته وینا وکړي. دا وینا یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وکیلانو له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو د پروګرام په برخه کې هغې ته تیره ورځ رایه ورکړه. د برتانی د ملکې له تایید نه وروسته به د برتانی صدر اعظم په رسمي توګه د اروپا پارلمان ته خبر ورکړي.
د چین یو ستر قاضي په خپل یو رپورت کې د بشري حقوقو په وکیلانو حمله د ملکي وغټه کامیابی بللې. نېشنل پیپلز کانګرس ته وینا کې د چین د سپریم کورټ مشر قاضي لاول د چین صدر شي جینګ پینګ او د هغه کمیونیست پارټۍ سره د خپل وفاداری ژمنه وکړه. د انساني حقوقو د لپاره کارکونکي وایي د نه معلوميږي چې د وکیلانو پر ضد د کریک ډاون سلسله لا ختمه شوی نه ده.
ترکیه د اروپای ټولنې هغه غوښتنه رد کړه چې د هالند سره دی بیرته عادي حالت ته وګرځي. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماټیک لانجه لا هم پر ځای پاتې ده. ترکیه هم دانګل هالند سره په لوړه کچه ډیپلوماټیک اړیکې هم ځنډولې دي. په ترکیه کې د هالند سفیر ته چې د محل ترکیه څخه د باندې دی بیرته ترکیه ته د راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ کې فوزونو د راسلان اوفته تیلو مرکز کنټرول واپس ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د لیبیا نېشنل آرمی یا ال ان ای د ملک په مشرقي برخه کې مرکز لري او د ډیر وخت نه د راسلان اوف مرکز د جهادي ډلې بنغازی ډیفنس بریګیډ نه راخلاصولو لپاره ځمکني فوزونه تیارول او هوایی حمله کولې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواکیاست او سم راځو د دې افتتاح خبرونې لومړی راپور ته. په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه له 1900 کالو وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه چې مردم شماری ورته ویل کیږي پیل کیږي. د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي ځکه په راتلونکي کې به ټول پروګرامونه د همدغو شمیرو پر بنسټ عملي کیږي. لسیمې د ډیوی خبریال ریاض حسین پرې بشپړ راپور لیکلی.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم سباله یعنی د شروع په ورځ د سرشمیرنې لومبه مرحله شروع کیږي چې په کې د مرکزی خار پیښور او مردان ډیویژن سوابه مردان نوخار او 400 ضلعو کې د سرشمیرنې کار سر تر رسولي شي. سیاسي ګوندونو هم د خیبر پښتونخوا په اوسیدونکو باندې غږ کړی دی چې په دغه سرشمیرنه کې پوره پوره برخه واخلي او د سرکاري عملیت سره په سرشمیرنه کې تعاون وکړي او د خپل خاندان د ټولو وګړو تعداد په صحیح توګه وخایي. په دې حق له د قامپرس مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي چې که په سرشمیرنه کې تعداد کم وښودل شي نو د دې اثرات به د وسایلو د تقسیم په وخت په دې قام باندې پریوزي. سیلن وایي چې د دین وړاندې په پاکستان کې 15 مردم شماره یا سرشمیرنې سر تر رسول شوې دي. خو دا ځل په ملک کې 19 کال پس دغه شپږمه سرشمیرنه سباله یعنی د شروع په ورځ شروع کیږي. د حکومت له طرفه دغه سرشمیرنه سر تر رسولو لپاره د پاکستانی ځواکونو 2,00,000 ځوانان او پولیس هم په دې کې برخه اخلي. سیلن وایي چې د سرشمیرنې په فارم کې په اړومبي ځل د خزي او سړینه علاوه د خواجه سره د پر هم درې مخانه جوړ کړې شوې ده. دا سرشمیرنې سباله یعنی د 15 نیټې شروع کیږي او د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې پورې بعد دغه ډومبه مرحله دوام ولري. دویمه مرحله به په خیبر پښتونخوا کې د اپریل د 15 نیټې نه تر مې 15 نیټې پورې جاری وي چې به پکې د خیبر پښتونخوا هزاره ډویژن، ملکن ډویژن، کوهات او ډیر اسمل خان ډویژن شامل وي. سیړنې وایي چې په ملکی سطح باندې د اویا او نه زیاتې ژبې ویل کیږي خو په سرشمیرنه کې صرف 9 ژبې شاملې کړې شوې دي. د مسلمانانو نه علاوه د هندوانو او عیسایانو لپاره هم خانې جوړې کړې شوې دي چې د هوی تعداد هم معلوم شي. د مسلمانانو نه علاوه عیسائی، هندو او احمدی دفاره خانه جوړې کړې شوې دي. د کورونو دننه د سہولتونو په حواله په خصوصي توګه د بیت الخلا پښتنه هم کیږي او د قام په حواله پاکستانی یا بهرنی وګړي خانه موجودګي لري. ماهرین په خیبر پښتونخوا کې په مقامی اوسیدونکو باندې زور ورکوي چې خپل د پیژندګلو کارونه هم تیار اوساتي. خو د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په دغه سرشمیرنه باندې څه پښتنه هم راولاړې کړې دي.
انسان په دې ملک کې نشته. په دې ملک کې به تعلیم راځي، نوکری به راځي، دې کې راشن تقسیمېږي، دې کې نوکری تقسیمېږي، دې کې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي. خو زمونږ په مردم شماری کې اوس یو دوه سوالونه راغلي دي. دا یې ویلي دي چې کوم انسان چېرته دی نو د هغه ځای کې سرشمیره وشوه نو دا د هغه ځای وګڼلې شو. اوس خو صورت حال دا دی چې د پښتنو سرمایه کار هم پنجاب ته تللی دی، مزدور کار هم تللی دی، بې وسه هم تللی دی. زمونږ جنګزاده صوبایي
د سرشمیرنې یا آبادی په بنیاد په ټول هیواد پاکستان کې د صوبو دننه د وسایلو تقسیم، د مرکزی نوکرو تقسیم، د صوبو دننه د قومي اسمبلی د سیټونو او اډانې د پرمختیا لپاره بنیادی حیثیت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیبه دا سبا نه به په ټول پاکستان کې د مردم شماره یا د سرشمیرنې عمل شروع کیږي، او په دې لړ کې چې په د پښتنو په سیمو کې کم سماجی په سوشل میډیا باندې فعالین دي، هغوی هم خپل سرگرمیانې تیزی کړي دي، او په سوشل میډیا باندې د سینسز یا د مردم شمارې د اهمیت په حواله سره په خلکو کې د شعور د بیدارۍ عمل شروع کړی دی، ویناګانې شروع کړي دي. دوی وایي په کار د پښتنو ته چې خامخا په دې برخه کې په دې عمل کې برخه واخلي او خپل ځان دې په مردم شماری کې او د خپلې کورنۍ ټول غړي دې په شمار کې راولي. تفصیل اورو د ارشد مومن نه په دې ریپورت کې.
د سبانه پاکستان کې نور لس کاله پس د مردم شماری یا سرشمیرنې عمل شروع کیږي، او دغه د پښتنو لپاره اهمیت باندې په سوشل میډیا ځوانانو کمپاین شروع کړي. ملک چگزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې په دې سرشمیرنه کې د زنانو او ماشومانو شاملول مه هیروي. ملک چگزی وایي د پښتنو په دې پروسه پوهیدل او برخه اخیستل ډیر مهم دي.
اکثره خلک نالوستي دي او په لری کلو کې پراته دي. مثال په توګه یو کس به اته زامن لري او اته سره ته به ودونه کوي، خو بدبختانه موږ ټول ځان په یو خاندان کې د شمارو چې یار اته سره موږ د بابا زامن یو اته ودونه کوي، خو موږ یو خاندان یو. حالانکه په مردم شماری کې خاندان هر هغه یو خاندان دی چې کوم چا واده کړی دا هغه شته وي که بچي وي که نه وي، دا یو خاندان دی. له موږ څخه پاتې نه شي. اکثره زموږ خلک داسې کې چې بس نارینه مو ولیکو زنانې به تللی کوم نه، زنانه هم هغه حق لري، زنانه هم ډاکټر ته ضرورت لري، زنانه هم په راتلونکي کې تعلیم ته ضرورت لري، زنانه هم پر روډ باندې سفر کوي، زنانه هم کور ته ضرورت لري. نو هغه که موږ زنانې ونه لیکو زموږ 50% برخه به له موږ څخه پاتې شي.
د ټولنیزو رسنیو ډیر فعالین د مردم شماری په وخت د پښتو ژبې اظهار کول مهم بولي. شهرزا شاوی پښتانه که د هیواد هر برخه کې اوسي باید چې د ژبو لیست کې د پښتو ژبې ته نښه وکړي.
دا وایو چې دا په تولید دي چې په پنجاب کې سرایتي ژبه هم شته او پنجابي هم شته، خو د ټولو پښتنو یوه ژبه ده، هغه ته پښتو وایي. نو که زمونږ پښتانه راویښ شو او په صحیح معنو کې د پښتو ژبې ته ټیک وکړو، زما دا یقین دی چې دا پته به ولګي چې په پاکستان کې د ټولو نه غټ قوم چې کم دی نو هغه دی چې په پښتو ژبه خبرې کوي.
د پښتنو سیاسي مشران ګیله کوي چې وړاندې سرشمیرنو کې د پښتنو شمیر کم ښودل شوی او ملکی کچ کې د قومي آمدن ویش نه محروم ساتل شوی دی، او باید چې دې ځل سرشمیرنه کې خپلو صحیح شمیرنو د لارې د ګډ قومي آمدن ویش کې خپله برخه زیاته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
نور لونکو بیا هم د سرشمیرنې له موضوع سره پاتې کیږو. د قبایلي سیمو نه یوازې د اورکزی په ایجنسۍ کې به سبا یعنی د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې بهیر پیل شي، ولی په شپږو نورو قبایلي سیمو کې به د اپریل په میاشت کې سرشمیرنه پیل کیږي. یو شمیر سیمه ییزو مشرانو په دې نیوکه کړې دي ځکه کابو 2 لکه کورنۍ دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په سیمه کې وجود نه لري. ابراهیم شینوار پرې بشپړ راپور لري.
په داسې حال کې چې سبا یعنی 15 مارچ نه د شپږمې قومي سرشمیري یا مردم شماری مهم عمل شروع کولو په لړ کې واړه تیاری مکمل شوي، او د دغې عمل په اولنی پړاو کې د هیواد د نورو برخو په شمول د اورکزی قبایلي سیمه هم شامله کړل شوې، خو د سیمې قومي او سیاسي مشرانو د دغې عمل په حق له خپلې اندېښنې او تحفظات څرګند کړي. د هنګو په هیډکوارټر کې شوې د اورکزی ایجنسۍ واړه قانونو مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې چونکې د سیمې تر به کور شوی خلک تر اوسه خپل کورونه ته واپس نه دی راغلی او ورسره دغه ته په ګڼ شمیره کې کورونه هم د بیا رغونې ضرورت دی، نو ځکه باید دغه د سرشمیری مهم عمل دی د کډوالو مکمل واپسې پورې اوزنډول شي. د خپل دغه دریس په حق له د سیمې وکامي مشر ملک خان ګل ډیو رادیو ته وویل.
دا
دا اورغزی ایجنسی کامی مشرانو البته حکومت ته دا وړاندیز هم ورکړو چې باید سابانه شروع کیدونکو د سرشمیری عمل په صحیح توګه ترسره کولو لپاره دی د سیمینه به کورشو کډوالو لپاره هنګو کوهاټ په خور او حتی د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې مرکزونه پرانستای شي چې دغه سي دغه متاثره کورنۍ هم د دغه مهم عمل نه به برخې پاتې نشي. د معلوماتو لمخه د اورغزی ایجنسی لور او سنټرل تحصیلونو ته که څه هم د کډوالو واپسی تر څه حد مکمله شوې خو د سنټرل اورغزی مشتی او شیخان کامونو زیاتره کورنۍ اوس هم واپس پل کورونو ته نه دي تللي. همدغه سي د اپر اورغزی ماموزیو علاقه تر اوسه د پوز لخوا پاک نه ده ګرځول شوې او د دغه کام هیڅ یو کورنۍ هم واپس نه ده تللي. همدغه رنګ د اپر اورغزی علی خیلو، ملا خیلو، رابعه خیلو، محمدزیو او اخیلو هم زیاتره کورنۍ خپل د واپسی اسناد یعنی والنټری ریټرن فارم ترلاسه کولو باوجود د یخ موسم او زیاتره کورونو د استوګنو قابل نه کېدو له وجې تر اوسه واپس نه دي تللي. دا آبادی او رغبی په لحاظ او رغزی ایجنسی په وو واړه قبایلی سیمه کې د ټولو وړو کې ایجنسی ده او دا یوازنی قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره هم شریکه پوله نه لري. د حکومتي اعلان له مخه باقی پاتې شپږ ایجنسیو خیبر، مومند، باجوړ، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به د سرشمیری عمل د اپریل په میاشت کې شروع کولای شي. په خیبر کې د دغه عمل ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 3500 د حکومتي محکمو سره تعلق لرونکو کسان له روزنه ورکړی شوی خو تر اوسه په هیڅ کوم ایجنسی کې هم د دغه عمل په حق له د شعور را بیدارولو کومه پروژه نه ده شروع کړی شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نه کړی.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتي د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
ودا تاسو د ډیوا دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان سرخار اسلام آباد های کورټ کې نن سبا په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي په حق لا د مواد مقدمه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم د دې مقدمه په محل ویلي دي چې توهین رسالت یا مذهبي سپکاوي یو ناقابل معافي ګناه ده، جرم ده او چارواکو ته وینا کړی چې په سوشل میډیا د غشان مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړی شي. خو بل طرف ته د سوشل میډیا د حقونو د پاره کار کوونکي وای چې د غشان تګامونو سره حکومت د خلکو د اظهار د ازادۍ په حق باندې پابندي لګول غواړي. تفصیل راکړي اورنګزیب خان.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې کورینو چار وزارت ته حکم ورکړی شوی دی خلکو معلومات دی راغون کړي څوک چې سوشل میډیا د لارې د سپکاوي ډک مواد خوروي او دوی ته د سخت سزاګانې ورکړی شي. بیان کې دا هم ویلي شوی دی څوک چې د مذهب سپکاوي قانون ذاتی ګټو لپاره استعمالوي هغه دې هم ونیول شي. وزیر اعظم لخوا خارجه وزارت ته ویلي شوی دی چې سماجي ویبپاڼو نړیوال ادارو سره د رابطه کې اوسي او داسې مواد مخه نیولو کې د دې ادارو مرستې ترلاسه کړي. د وخت په سماجي ویبپاڼو سپکاوي ډک مواد خورولو په حق له اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ کې مقدمه هم روانه ده. او اسلام آباد های کورٹ پاکستان حکومت ته حکم کړی دی په سماجی ویبپاڼو موجود هر یو مذهب پر ضد د سپکاوي ډک مواد مخه ونیسي. بلخ و انټرنیټ صارفینو د پر کار کوونکي او غیر دولتي ادارې غړي هارون بلوچ وایي حکومت دا عدالتي حکم سیاسي انتقام د بارهم استعمالولی شي ځکه چې سمو د وړاندې پاکستان نه هغه 15 تنان بې درګه شوی وو چې سماجی ویبپاڼو له ذریعے حکومتي پالیسو باندې به تنقید کولو او په دوی تشدد هم شوی وو. هارون بلوچ وایي هر یو جمهوری ټولنه کې د رائے اظهار او تنقید اجازت وی هو. پاکستان کې هغه خلک په نخ کېږي چې ریاست باندې تنقید کوي.
پولیټیکل ڈیسنٹ کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں بجائے اس کے اس کو ڈسکریج کریں. تو اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں یہ بڑے تھریٹننگ ہیں جس کی وجہ سے ایک عام بندے کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
ہارون بلوچ وی دا یو خطرناک خبر ده څوک د سماجی ویب پانو له ذریعے په حکومت تنقید کوي یا د رائے اظهار کوي هغه په پاکستان کې پنخ کیږي. تیر ورځ د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په خبره کړې و په سوشل میډیا څوک د وزیر اعظم یا د اغوی فامیل پر ضد به سا کمپاین چلوي نو حکومت به اغوی پر ضد کاروای کوي. نن قومي اسمبلی کې هم په سماجی ویبپاڼو د سپکاوي ډک مواد لری کولو پریکړه منظوره شوې ده. دا پریکړه وایي داسې مواد له وجې د مسلمانانو جذبات ته نقصان رسي او حکومت د داسې ټول مواد په سوشل میډیا بند کړي. د عدالت، حکومت او پارلمان لخوا داسې بیانونو پس پاکستان کې اوزل بیا دا یره خوره شوې ده چې کېدی شي د سپکاوي مواد بندولو په نوم حکومت یوزل بیا په سماجي ویبپاڼو دلته بندیز ولګوي. د نن وړاندې کال 2012 په مشهور ویبپاڼې یوټیوب پاکستان کې بندیز لګول شوی و او بیا کال 2014 د هغه وخت بیا پرانستل شوی و کله چې یوټیوب پاکستانی ورژن اعلان شو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
سبا ته جنوبی وزیرستان ته د بیځای شویو کسانو د بیرته ستنېدو لړۍ څلورم پړاو پیلېږي. په دغه بهیر کې به هر ورځ په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شي. عدنان بیټنی پرې دا راپور چمتو کړی.
د جنوبی وزیرستان د واپسې څلورم مرحله دا شروع شوې ده د نن څوارلسم مارچ باندې او دا تر د اتم اپریل پورې دا به جاری وي. او دې لپاره موږ ټول انتظامات کیم چې کوم جوړ کړی دی، څنګه چې مخکې په نورو مرحلو کې جوړ کړو، دارنګه په دې مرحله کې دا جوړ کړی دی دا د خیرګۍ په مقام د اپارتان په علاقه کې دی.
شعیب صاحب، د واپسې په دغه مرحله کې د جنوبي وزیرستان هغه کمې نوې علاقې دي چې پکې شامل کړي شوې دي، او د دغه خلکو د واپسې طریقې کار به څه وي؟ انتظامات په کم ځای کې نیول شوې دي؟
دا چې کم خلک واپس کیږي دا د مختلفو تحصیلونو دي چې په هغه کې تحصیل لده، مکین، سروکۍ، تیار ده، سروغه، د دې تحصیلونو علاقې والا خلک به چې کوم د خپل وطن خپل کورونو ته بځي. دې لپاره انتظامات داسې دي چې دلته کې د خرګۍ په مقام باندې مونږه دلته کې دوی ته رجسټریشن کیمپ کول کړی دی. دوی به راځي، هر یو کس به خپل رجسټریشن کوي، هغه فیسیلیټیشن کارډ به اخلي، د هغې نه پس به بیا راځي بل برانچ ورته مونږ جوړ کړی دی، په هغې باندې به اے ٹی ایم کارډ اخلي. په اے ٹی ایم کارډ کې 15,000 روپۍ دي د دوی لپاره چې دا بیا هر ځای کې دی کیش کولی شي، او د دې نه علاوه 10,000 روپۍ چې کوم دا د سیم کارت په ذریعہ باندې باقی دا 10,000 روپۍ دا د دې سره د ترانسپورټیشن امداد دی.
شعیب صاحب، په وروستیو کې چې کومه مرحله سر ته رسیدلې دي، څومره پورې کورنۍ جنوبي وزیرستان ته واپس تللې دي؟ او دغه دی واپسې عمل ډیر وخت را روان ده، اوس خو به دغه دی واپسې چې کوم عمل دی دا په اخیری مرحلو کې داخل شوی وي.
تر شو ټول مرحلو کې اوس پورې 1,00,000 خاندانونه واپس شوي دي چې په دې کې دا مشتمل دي چې تقریبا 3,00,000 زیات خلک په دې کې ګڼل شي. او دا څلورمه مرحله ده. څلورمې مرحلې نه پس به موږ ګورو چې کوم ډېر لری علاقې دي، لری لری ځایونو کې دي، لکه شوال شو اسپیشلی، نو هغه لپاره به موږ بیل یو پروګرام جوړو او بیل یو آخري مرحله به ورته جوړو.
شعیب صاحب، تاسو چې د کومې علاقې تکرار کړي د ته خو دې نه وړاندې هم د ای ډی پیز واپسې شوې ده، هغه ای ډی پیز چې علاقې تر تلر د لیواله نه دي، آیا هغه ای ډی پی سټیټس به دغه برقرار ساتلی شي که د هغې په حواله باندې څه امکان شته چې د دې سټیټس بیا د ای ډی پیز نه ختمولی شي؟
تیر شوي یو کال نه د دې خلکو علاقې او د دې کورونه چې کوم دی دا آزاد شوي دي، او تر اوسه پورې چې دې نه دي، نو دا مطلب دا دی چې دا یو والنټری ریټرن دی. دا موږ چرته چا باندې زور زبردستی نه کوو، خو د دې مطلب دا دی چې یو کال نه خلک نه دي، نو اندازه داسې ده چې یاره دا خلک والنټری نه دي، نو د هغې لپاره موږ دې ته بیا اشتهارات ورکړو په اخبارونو کې، په میډیا په ذریعه باندې. نو چې دې راننو، نو دې ته موږ خپل ټایم فریم ورکړو چې په هغې کې راننو، نو هغه دغه موږ د هغې آی ڈی پی سټیټس ختم کړو. اوس به هم چې کوم دی موږ نو بیا به چې کوم د دې خلکو ته موږ داسې موقع ورکوو، خو چېرته دې راضي وي راضي شي، خو نه وي نو بیا به لازمي خبره د دې آی ڈی پی سټیټس به بیا ختمي.
شعیب صاحب، د رای نجات چې کوم عملیات و هغې په وجه باندې تاسې پولیټیکل انتظامیه په خپله تاییدوي چې د عامو خلکو ودانۍ زیاتې زیانمنې شوې دي، او هغې لپاره تاسو یو سروې هم شروع کړی و چې دغه د نقصان شوي کورونو جاج واخلی او د خلکو تاوان ورکړي، هغه سروې دا مهال کم ځای ته رسېدلی ده؟
دې سروې موږ دوه مرحلې مکمل کړې دي. فیز 1 کې موږ ته 1,93,000,000,000 روپۍ راغلي چې هغه موږ ټولې تقسیم کړې دي، او په دویمه مرحله کې موږ ته 1,00,00,000,000 روپۍ راغلي. 1,00,00,000,000 روپۍ په هغې کې موږ 1,00,00,000 روپۍ تقریبا اوسه پورې تقسیم کړي دي، او موږ سره اوس صرف په هغې کې کسان پاتې دي چې هغې ته مونږ چیکونه ورکړو. دغه مرحله هم چې کوم دی لکه په آخري مراحلو کښې ده. د دې نه علاوه مونږ درېیمه مرحله شروع کړې وه د کورونو د سروې لپاره، په هغې کښې تحصیل مکین، تحصیل لدا، سرروغه او سروخۍ، په هغې کښې سروې مکمل شوې ده. د هغې لپاره ایجنسی سټیرنګ کمیټي ده، هغې به ویریفیکیشن اوس کوي. ویریفیکیشن به چې کوم دی دا لس دولس ورځو کښې به وشي، او دې کښې مونږ ته د 8000 نه زیات کورونه چې کوم دی دا راغلي دي، دا مونږ لسټ کړي دي، او دا کیس لوډ به مونږ بره لېږو چې مونږ ته پیسې راوړي د خلکو لپاره. او په دې مرحلې کښې چې څومره شوي دي چې هغه مونږ مکمل کړو، هغه پیسې را شي هغه مونږ خلکو کښې تقسیم کړو.
ډېره مننه چې تاسو وایس آف امریکا ډیوه راډیو سره خبرې وکړې.
مننه جی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گرانو اوریدونکو، د ډیوا خبری خپرونه لا روانه ده. یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ 15 نیټه له 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي. د پښتنو د پولیسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي.
نمونه لیکو دې معنی دا ده چې دا انسان په دې ملک کښې نه شي. په دې ملک کښې به تعلیم را ځي، نوکری به را ځي، دې کښې راشن تقسیمېږي، دې کښې نوکری تقسیمېږي، دې کښې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي.
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د روانې قضیې اورېدو په وخت هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لرې کولو حکم کړی. حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي.
اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
دلتا په امریکا کې رپورټونه وایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات شي. د ډرون په یوه تازه برید کې د پکتیکا په زیړو ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
سټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوز د خبرونو تفصیل.
سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر پیل شي. د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سرشمیرنې د پیلېدو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی. د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې په سرشمیرنه کې برخه واخلي، ځکه په راتلونکي کې به ټولې پرېکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي توهین رسالت یو ناقابل معافی ګناه ده او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا د غشن مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د وزیر اعظم دغه بیان پس د هغې راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی ای ته امر کړی روان کال په سر کې د 4 بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دی وړاندې کړي، او دا هم چې هغوی څنګه د پاکستان نه بهر لاړل. برطانیه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي ختمولو دپاره منځګړتیا کوي. د برطانیې قومي امنیتي سلاحکار مارک لایل ګرانټ د خپل افغان همنصب حنیف اتمر او پاکستانی خارجه پالیسي مشاور سرتاج عزیز سره سبا یعنی د شورو په ورځ به یوه درې کسیزه غونډه کې د خپلو پلاوو مشري کوي. دا غونډه په داسې موقع کېږي چې پاکستان د افغانستان سره د ډېرو ورځونو خپله پوله تړلې ده.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې دوه مهم قومندانان وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکو ویلي د ننګرهار په کوټه، چین، غنیخیلو او خوګیاڼو ولسوالیو کې امریکا متحدو ایالاتو د بې پیلوټ الوتکې په هوایی او د افغان ځواکونو په ځمکنیو عملیاتو کې 12 تنه داعش او 11 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر ضد ډرون حملې کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل ورکړی. اخبار وایي دغه ګام د پخواني صدر براک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د سی آی ای اختیار یې په دغه لړ کې محدود کړی وو.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د بودیجې دفتر وایي کچېرې د روغتیا په برخه کې د اوباما کیر پر ځای د بل روغتیایي پروګرام غوښتنه په کانګرس کې تصویب شي، نو په راتلونکي کال کې به 14 میلیونه کسان روغتیایي بیمه له لاسه ورکړي. دغه راپور تېره ورځ د بودیجې په برخه کې د یو شمېر اقتصاد پوهانو او څېړونکو لخوا وروسته له هغې خپور شو چې د ټرمپ په مشرۍ جمهوري غوښتونکو واک ته په رسېدو د اوباما د ادارې لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې له پروګرام سره مخالفت څرګند کړ.
په میانمار کې د یو وجلې شوی وکیل نږدې ملګري ویلي هغه په ملک کې فوز سیاسي اختیارات کمولو په یو منصوبه کار کوو. دغه وکیل په یو کم 1 جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډګر وجلې شو. د میانمار د آئین تر مخه فوس ته په پارلیمان کې 15 فیصد سیټونه ورکړی شوی او هر قسمه آئینی ترمیم ویټو کولو اختیار هم ورسره شته.
ټاکل شوی ده چې د برتانی لومړی وزیر تیریسا می به نن خپل پارلمان ته وینا وکړي. دا وینا یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وکیلانو له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو د پروګرام په برخه کې هغې ته تیره ورځ رایه ورکړه. د برتانی د ملکې الیزابت له تایید نه وروسته به د برتانی صدر اعظم په رسمي توګه اروپایي ټولنې ته خبر ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو اوري او کولای شئ د ډیوا ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ. هلته کې هم دغه خبرونه تاسو اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د دې نه علاوه په فیسبوک باندې تاسو د نن ورځې مهمه ویډیو رپورټونه هم لیدئ شئ. خپل رائے ورکولای شئ پروګرامونو په حق لا voadiva فیسبوک آی ډی دا. ټوئیټر باندې ډیوا فالو کولای شئ voadiva @voadiva د ټوئیټر آی ډی دا. انسټاګرام باندې هم تاسو ډیوا ریډیو فالو کولای شئ voadiva. او د غشانتی په ټیونین اپلیکیشن باندې هم تاسو د ډیوا خبرونه نیخ په نیغه اوریدئ شئ. پښتو ډیوا په ټیونین کې ټایپ کړئ نو تاسو به په خپل سمارټ فونز باندې ډیوا اوري چې هر چرته کې وس پر شو په خبرونه کې د ریپورتونو اړخته. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې CIA ته د اختیار ورکړی دی چې د مشکوک تندرو پر ضد ډرون حمله کولای شي. دا خبر د امریکا یو مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې راغلی دی چې د امریکا د چارواکو د خولې په دغه خبر ورکړی دی. په دې اقله باندې سیړنه د ډیو سیړنکار پیر زبیر شاه نه مونږ غستیو د هغوی نظر مغستې وو چې دا خبر څومره مهمه ده. په کومو ملکونو کې چې ډرون حمله کیږي د هغوی لپاره سمانی لري. تفصیل تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوو.
موږ ګورو اول دا کوم ډرون حمله اختیار او دا سخت یا اثر او په اوبام صدر بوش په ټایم کې دا شروع شوی او د صدر اوباما په ټایم کې دا بیا ډیر زیات شو. پدې باندې نیوکه کې دې دا د CIA چوکوم رول دې د استخباراتي رول دې اغنل دا تجاوز کوي او پکار دې چې دا دې کوم عسکري غدي پینټاګون ته دې ورکړې شي. خدا او پدې لاور پدې باندې نور هم ډېر نیوکه وي پډرو چې کوم ولې دا نوې جنگ او پدې کې نور داسې کیسې وي هغه کې اخلاقي هغه کې قانوني او هغه کې سیاسي او سفارتي مسلې په کراتله. اوباما په اخیری وخت کې دا چکم پریکټس او دا پینټاګون ته ډېر زیات اختیار ورکو او CIA چکم رول او هغه تر دې تر انټيليجنس پورې محدود کړو. او بیا اخر کې دا و چې دوی دواړه په یو ځای حمله کول لکه مثال ورکړې ده. په دې کې هم چې ملا اختر منصور چې په پاکستان کې مرشد و دا CIA ټول انټيليجنس او حمله چې کومه وا غ د ډپارټمنټ اف ډیفنس چې کوم پټنګون والا هغه په میزایل کې کوم ډرون او هغه استعمال کړو. نو اوس نو صدر ترامپ اوس دا اطلاع راځي دا مطبوعات وایي چې د بیا CIA ته ورکړې ده. نو په دې باندې وو اوس بیا نیوکه هم کیږي او په دې باندې بیا چې کوم د CIA رول دی پاګ باندې به هم بیا او څه خبرې کیږي او کې دې شي چې کوم د CIA او پینټاګون منس کې هغه یو قسم جنگ وی پیدارو منس کې هغه کې تیزی راشي.
پیر زبیر شاه صاحب تاسو په فکر کې به دا اختیار چې CIA ته بیا ورکړی شوی دی نو کمی سیمې دي چې په هغه کې تاسو ګورئ د ډرون حملو استعمال زیاتې دي شي د تندرو پر ضد؟
نو اوس پورې خو چې موږ ګورو د کوم ډرون هغه استعمال دی هغه پاکستان شروع شو یو قسم او بیا نور ځایونو ته ورسېدو سومالیا یمن او اوس په دوه ځایونو کې افغانستان او په یمن کې او په دلته ډېر زیات دې استعمال شروع دی. خو اسپیشلی موږ دلته ولیدل چې افغانستان کې هم اوسن سبا شروع دي ولې چې کوم طرفه ګرځي کوم مخې پاکستان کې هغه اوس اخترفتا اوریدلې دي خدا مهم پدې دي چې ډرون په پاکستان کې مهم پدې دي چې ولې پاکستان هغه جنگ علاقہ نه ده افغانستان پر شان چې سرته اقوام متحده ویلې دي چې دا یو جنگ جنگي زون ده نو پاکستان کې بل امریکای فوج هم نشتا نو الته حکومت طرف ګرځي هغه خلاف چې کوم واحد یو داسې یو هتھیار دی هغه ډرون دی امغولې دل چې دا اوباما په ټیم کې ډېر زیات شول اوس په کې لک کمې راغلې دي خو اوس هم شروع دي اوس سور د مخ کې په کور مې کوم شوی او دین علاوه چې اکثر ته هم دا سه طرح ګرځي تخکاری چې دوی نو ورسی دی فوج نو ورسی نو الته به ډرون استعمال کیږي او دا ټول نه زیات چې کوم دي دا په پاکستان کې او په یمن کې او چې څنګه دا جنگونه زیاتیږي او په افریقا کې هم اوس دا استعمالیږي نو رورو به دې استعمال زیاتیږي چې څومره دې کوم استعمال دی هغه کوم قانوني اخلاقي او نور چې کوم کیسې دی هغه څنګه لار ورته خلاصیږي نو دې استعمال هم زیاتیږي.
په د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان ژمن دی چې د ستر ویجاړي وسلې به غیر دولتي کسانو ته په لاس ورنه کړي. نوموړي په یو دورځني سیمه ییز کانفرانس کې خبرې کولې او ویل چې پاکستان یو بامسؤلیته اټومي هیواد دی او له نړیوالې ټولنې سره به اوږه په اوږه د یقیني کړي چې دغه وسلې غلطو لاسونو ته ونه رسیږي. له اسلام آباد نه پرې رابعه پیر راپور لري.
د بهرنیو چارو د وزارت د سوری لاندې کېدونکو د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد 1540 د نفاس په اړه په اسلام آباد کې کېدونکو کانفرنس ته د وینا په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل
پاکستان هاز اند ویل کنټینیو ټو بی پارت اف ګلوبل افورتس ټو میک شور دټ نان سټیټ اکټرز ډو ناټ لے دیر هاندز اون د مټیریل ګډز اند ټیکنالوژیز اند اکوئپمنټ relevant to weapons of mass destruction.
پاکستان په د نړیوالي ورورلوي سره په ګډه غیر ریاستي عناصر خطرناکه وسلته د رسیدو څخه د ګرځول لپاره خپل کردار لوبوي. سرتاج عزیز ویل چې پاکستان د جوهري وسلې د حفاظت لپاره په لوی کچا قانوني او ریګولیټري ګامونه پورته کړی دي. دوی غوښتنه وکړه چې په کار دی چې جدید ټکنالوژي لرونکي هیوادونو ته دي د برابرۍ پر بنیاد نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون موقع ورکړی سي او دا چې پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ ته غړیتوب لپاره غوښتل سوی معیار پوره کولی سي. سرګنده دی چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل قرارداد 1540 په کال 2004 کې منظور کړی سوی و. دغه قرارداد د غیر روایتي او خطرناکه وسله د غیر ریاستي عناصرو څخه محفوظ ساتلو او جوهري مواد په نړیواله کچه د نه خورولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو په مرسته د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه کېدونکي د دغه خوندې مقصد په سیمه کې د قرارداد 1540 عملي کول لپاره د یو بل سره شمرسته کول دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د چین، روس، جنوبي او منځني آسیایي هیوادونو نمائندګانو د نړیوالې جوهري ادارې IAEA د انټرپول د سلامتی کونسل د 1540 قرارداد غړي هیوادونو نمائندګانو او جوهري پوهانو ګډون وکړو. پاکستان او هندوستان د جوهري وسلې د پراخولو لوزنامه NTP د نه لاسلیک کولو باوجود خواړي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ د 1540 هیوادونو په ګروپ کې شامل کړی سي. هندوستان ته د چین نه علاوه اکثره هیوادونه غړیتوب ورکولو ته تیار دي خو پاکستان د جوهري وسلې په اړه نړیوال هیوادونه وخت په وخت اندیشنې څرګندوي. د پاکستان د جوهري وسلې په اړه یو د کتاب لیکوال شاهد الرحمن ټیو ریډیو ته وایم
نیوکلیر سپلایر ګروپ اور دوسرے ممالک پاکستان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان
نیوکلیر سپلایرز گروپ او نور هیوادونه د پاکستان په اړه اندیښنې لري چې د پاکستان ټکنالوژي غلط لاسونو ته رسیدای سي او غلط هیوادونو یا غلط ډلو ته ورکولای سي. نو کچري پاکستان ته نیوکلیر سپلایرز گروپ غړیتوب ورکړی سي نو دا به د NSG د چارټر تر مخه وي. ولې چې کچري پاکستان د نیوکلیر سپلایرز گروپ غړی جوړ کړی سو نو به پاکستان یو داسې هیواد ته جوهری ټکنالوژي نسی ورکولی چې ان اس جی اجازه نه ورکویم. رپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان جوهری پروګرام د نړۍ تر ټولو پتوندې سره خورېدونکی پروګرام دی. د نړۍ لخوا پر پاکستان د جوهری وسلې د ختمولو فشار هم اچول کیږي، خو د پاکستان وینا ده چې دا هر څه خپل د دفاع لپاره کوي او د جوهری نظام د حفاظت لپاره یو مضبوط کنټرول سیستم لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن با د خارجه حیثیت په د خارجه وزیر په حیثیت باندې د ایشیایي ملکونو خپل لاولنې سفر کوي، او په دې سفر کې به هغه چین، جاپان او د غشانتې نورو ملکونو ته به هم ځي. د سفر مهمه مقصد د جنوبي کوریا سره او شمالي کوریا سره خپل روابطو ته کتل، او چین سره د امریکا چې کوم موجوده کې تاوتریخوالی شروع شوی دی هغه تعلقات په معمول راوستل دي. نور به په دې سفر کې هغوی په کومو موضوعاتو خبرې کوي، کومو مشرانو سره به لیدل کوي، او څه ایجنډا به د دې سفر، دغه تفصیل وایس آف امریکا په رپورټ کې نصیر احمد کاکړ ناورو.
په داسې حال چې جنوبي کوریا کې د صدرې د مواخذې په اړه سیاسي کړکیچ دی او د چین سره د میزایلي دفاع پر سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا لپاره د خپل لومړي سفر تیاری نیولی دی. دا سفر په داسې وخت کې هم دی چې شمالي کوریا څلور بیلستیک توغندي جاپان ته نږدې سمندرګي کې روانه میاشت توغولي وي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرپرست ویاند مارک ټونر وایي د ټیلرسن په ایجنډا به د پیانګ یانګ نیوکلیایي او د بیلستیکي توغندیو ګواښ لومړی وي.
And it's getting to the point where we do need to look at other alternatives, and that's part of what this trip is about.
هغه وایي تکراری ازموینې او د خپلو وسلو د پیاوړتیا پروګرام د ژورې اندېښنې خبره ده، او دا هغه ځای ته رسیږي چیرې چې موږ ته څه پکار دي. موږ به نورې متبادلې لارې چارې لټوو، او دا د دې سفر موخه ده. موږ په سیمه کې له خپلو ائتلافیانو او نورو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې د شمالي کوریا په اړه نوی نظر را پیدا کړو. خوشحالي واشنگټن له سرکش رژیم سره مستقیمو خبرو ته آماده نه وي.
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
مارک ټونر وایي د شمالي کوریا له وروستۍ رویې څخه موږ په داسې حال کې نه یو چې له هغوی سره مستقیمي خبرې وکړو. موږ د داسې رویې په یوه هم بڼه ستاینه نه کوو. امریکا وایي چې په جنوبي کوریا کې د چاج نومي میزایلي دفاعي نظام پر ځای کولو پلان به عملي کوي، خو چین د دې په ضد سخت غبرګون څرګند کړی. د بروکینګز په څېړنیزه اداره کې ریچارډ بوش وایي
China should be furious at North Korea for creating the need for that.
زما په اند چین باید په شمالي کوریا باندې غوسه سي چې د تاد نظام پر ځای کولو اړتیا را پیدا کړې ده. په چین کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چینایي صدر شي جینګ پینګ سره د سوي ټلیفوني خبرو او نور تماسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو لپاره تعقیبوي. سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکئ.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
سو د امریکا غږ دیوی ته خوږیاست، او اوس هم ورزو یوې بلې مهمې مسلې ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د تړل کېدو 26مه ورځ ده، او دغه پوله د پاکستان لخوا نه په یو اړخیزه توګه تړل شوې ده چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو وسیله ګڼي، خو افغانستان حکومت وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د امریکا غاګ ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي ډیر په غور سره د لومړی ورځنه د دغه پولې تړل کېدل څاري، چې څومره د دواړو غاړو کاروباریانو، سوداګرو او خلکو ته ستونزې زیږولې دي. نعمت الله سرحدي بیا هم خبرونې ته په خیر راغلی، وروستی حال څه ده؟
بالکل جناب صاحب، ډیر مننه. ورستی حال دغه وو، نن کوم ورځ د شپږ ویشتم ورځ دغه سرحدي پولې د تړلو صدا شپږ ویشت ورځو سره ټول ورځو هم افغان ترانزیت ټریډ، هم نیټو سپلای، او هم هر ترانګه چې کوم ایکسپورټ امپورټ
سرحدی صاحب، نعمت الله سرحدی صاحب، کیدی شي چې تاسو د خپل ځای لږ زره بدل کړئ؟ تاسو غږ روخان او واضح نه راځي. ورور دماغه غوري، تاسو دماغه غوري. ښه، په ډیری بخنې سره چې داسې ښکاري چې زمونږ اړیکه د ډیوی د خبریال نعمت الله سرحدي سره د محل پریشوه، د پاکستان حکومت په یو اړخیزه توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ غځېدلې پوله په بشپړه توګه تړلې ده د تیرو شپږ ویشتو ورځو راهیسې. یوازې د دوو ورځو لپاره دغه پوله پرانستل شوې وه چې په اووم او اتم د مارچ وو، او هغه په دغه ورځو کې چې د پاکستان له خوا نه کوم سوداګریز توکي افغانستان ته راغلي وو، بیا د هغوی پسونو لارې د افغانستان لوري ته ولاړې وي، او هغه یې نه پرېښودله چې پاکستان ته ولاړې شي. بالاخره هغه ستونزه حل شوه، خو د پوله تر اوسه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دواړو غاړو ولسونو ته، سوداګرو ته درانه زیانونه وختي دي، او د کارپوهانو په اند تر ټولو درانه زیانونه یوازې پښتنو ته رسیدلې دي، ځکه پښتانه دي چې په دغه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي او خپل سوداګریز توکي له افغانستان څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدوي. بیا هم موږ هڅه کوو کچیرته د ډیبي خبریال نعمت الله سرحدي له موږ سره د ټلیفون په کرخه یې. نعمت الله سرحدي بیا هم خبرونې ته په خیر راغلی، او که دا جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
او جواب هم داسې خبره ده چې دغه سرحدي پوله چې کوم د تیرو شپږ ویشت ورځو راهیسې بند پاته ده، دغه پولیس تجارتي دندې ټوله په ټپه ولاړې دي. نن د دغه پولې د بندیز په ضد باندې د افغانستان څخه سپین بولدک ولسوالۍ ده چې هغه ویش منډۍ پاکستان پولیس ته ورسمه کومه سیمه ده، په دغه سیمه کې نن په زورونو خلک راپارېدلي وو چې هغو د دغه پولې د بندېدو په ضد احتجاج کاوه، یو لارین یې راوستې، او د حکومت پاکستان څخه دغه سرحدي پوله ژر تر ژره د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل چې دغه پولې د بندېدو له امله د دوی ټول تجارتي کمې دندې چې دغه په ټپه ولاړې دي. ولې خبره دا ده چې څومره خلک د پاکستان طرف ته اغېزمن کېږي، دغه پولې طرف څخه دغه پولې د تجارت سره دوی تړلي دي، هغه رنګه په افغاني خاورې کې هم عادي خلک دي ډېر زیات زیانمن کېږي، او دغه وخت دوی ځانونه روان هم دي دغه پولې د تړلو له امله. یعنې دې حکومت پاکستان ته دا غوښتنه کوله فوري طور دغه پوله پرانیستل شي ژر تر ژره. بلې خواته دلته د چمن د چمبر، یعنې د صنایعو د خونې اسکما یو هیئت یو نماینده وفادو، هغه دلته په بلوچستان ایالت کې د وفاق نماینده سپیس گورنر بلوچستان ورته ویل کېږي، گورنر محمد خان اڅکزي سره دغه سره نن ولیدو، دغه ته هم دغه شی ور په ګوته کوي چې تاسو د خپل وفاق سره خبره وکړي چې دغه پول د ژر تر ژره پرانستل شي. دغه پول د بندېدو له امله ترانزیټي زیانونه روان دي، ایکسپورټ امپورټ زیانونه روان دي، او عامو خلکو ته یعنی که دولت لکه دیارلس لکه آبادی د پل دې غاړې ته په چمن کې ده، دغه چې دومره زیات آبادی بیا د پل هغه اړخ ته هم پرته ده سیمبل د ولسوالۍ کې بیا زه تر کندهار ولایت مقام پورې، دا ټول خلک دې ډېر زیات زامن دي. د حکومت سره پوری تور او پاک سره خبره وشي، ولې دغه په سرحدي پولیس د پاک تړلې ده، چې بیا حکومت په دې کې هیڅ څه نشته. هغه هم دغه یقین نن دغه هیئت ته ورکړل، بالکل زه به د پاک سره خبره کوم دغه پوله ژر تر ژره پرانستل شي. بل لور ته دغه پولیس کوم د تړلو کوم زیانونو د زیانونو کوم اثرات دي، هغه دغه وخت ډېر په لویه کچه سره ښکاره کېږي. پر دغه سیمه باندې کوم د خوراکي شیانو دلته چمن ته راوړل کېدو، بیا به افغانستان ته وړل کېدو، په خاص کوم تری میوې دغه وخت کوم سیزن روان دي د پاکستاني تر میوو، داغه کی تجارانو ډیر غټ ځانونه ویوړل بیا د افغانستان د خاص کم پیاز دغه وخت را روانو ډیر په لوی کچه سره هغه پیاز دي چې منته نه راول کیږي دلته ډیر زیات پر قیمتونو باندې حساب لیدل دي قیمتونه پورته شوي دي اول ته په افغاني خاورو کې بیا قیمتونه ډیر راکټ شوي دي دغه رقم چې نور کم ترانزیټي مالونه څخه ډک کم ټرکان چې دي هغه د تیر شپږ ویشت ورځو راهیسې په دا چمن کوټه او کراچی پر لوی لار باندې دغه ولاړ دي داغه چې د ترانسپورت کم ځانونه دغه وخت روان دي هغه بل طرف ته دي بیا دغه ترانسپورت او د ترانزیت او د کمپنیانو تر مابین د دایری کم ورځنی حساب راځي د ترانسپورت هغه باندې هم ډیر غټ لنجې دا وخت روان دي او اکثره چې د ترانسپورت پر دې دا وخت مجبور دي چې خپل کارټنران دې پرمځکه وګرځي یا کم مالونه چې هغه په منډیان کې خالي کې خو هغه ته بیا حکومتي اجازه نشته چې د کارټنر د ټرالر سره کارټنر چوا کې یا مالونه چوا کې د څو پر دې ګمرک تنه رسولې ان دغه وخت دغه ټول سم چې د یو قسم د انساني المیت سره مخامخ ده هر طرف ته پریشانی لیدل کیږي دلته بیا د چمن څخه زیات تجاران دي هغه بیا پر نن تاریخ د اتوار په ورځ باندې هم په چمن کې کاربندیز اعلان کړی دی دغه پول ټول په ځید کچیر در اتوار د ورځې پورې حکومت دغه پول خلاص نه کړل نو به د اتوار د ورځې بعد بیا دې پر سیمه کې د لار د لوی لار د بندولو پریکړه بیا کوي
ډیر زیات
مننه د شهر واچې دې پوری تور دغه پول خلاص کړي
ډیر زیات مننه نعمت الله سرحدی رور کور دی ودان تاندوسي
ډیر مننه
نا د وایس اف امریکا ډی وریډیو دا کرانو ریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې د خیبر پښتونخوا سوات سیمې ته وس دوی نشي تلې که په خوا سوات سیمه د طالبانو د لاسه هلته کې یره تر هغه خوروانو وس امنیتي فوزونه چې هلته کې پر ځای دي نو هغوی نه غواړي چې ځینې خلک د علاقې ته راشي. سېنېټر عثمان کاکړ دغه خبره د ډیوه خبریال پیرویلایت شاه سره په خبرو کې کړې ده. ولې دوی دا خبره کوي؟ راځئ چې په دغه رپورټ کې ورته غوږ شو.
د ګوند سره تعلق لرونکي د سنیټ غړي عثمان کاکړ او د کامی سملی غړي کهار ودان تور لګولې دي چې تیر ورځ د سوات خوځخېلې علاقې کې تعینات فوجي چارواکو د دوی سره بد رویه ساتلې ده او فوج په خپل دغه رویه د ولس د نمائندګانو په حیث کې د دوی استحقاق مجروح کړی دی. د دوانو پارلماني غړو په سنیټ او په کامی سملی کې دا معامله راپورته کړی ده او د دوی الزام دی چې د سوات خوځخېلې علاقې یو کلی ټیټابټ نه بهر تعینات فوجي چارواکو قصدن دوی او د دوی ملګرو ته دغه کلی ته راتلو اجازت نه دی ورکړی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سېنېټر عثمان کاکړ خپل دغه الزام تکراروي او دی وایي چې د سوات اولس کې مخکې د ترهګرو د لاسه زورولې کېدل نه اوس ځایي اولس د سکیورټي او امنیت په نوم د فوجي چارواکو بې ځایه تنګولو د وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
بیا مول واپس را روان خپل کلی ته نستلل هر سهار ماښام تلاشي ورکي کلی ته نه لکی بیرری لګولي او بیا موږ د پارلیمنت ممبر یو د پارلیمنت د ممبر د حالت ته د فوجانو په مخ کې دوه سپایان ولاړ دي او هغه موږ هغه خپل کلی ته نه لکی نو دا حالت ته معنا د دې چې مخ کې فسواد کې خل د شرګردي ډیر تړي کړي وو پریشان کړي وو ادا خو شکر دی د شرګردین نسته اوس په سوات کې اوس بیا د سکیورټي فورسز چې د خلکو سره دا رویا ده او پارلمنټریان سره دا رویا ده کونو لږه دا رویه دی د سوات خلکو ډیر تنگ دي د پریشانې ده.
عثمان کاکړ ویل چې د سېنات چیرمن دغه معامله د اړوند حکومتي او فوجي چارواکو سره روچتولو باور ورکړی دی. د پاکستان فوج په کال 2009 کې د عملیات وروسته سواد د ترهګرو نه د آزادولو اعلان کړو او داغې نه پس په دغه علاقې کې فوج تعینات دی او تیر کال د نومبر د میاشتې نه سواد کې د یو مستقل فوجي چوڼې د جوړښت تعمیراتي کار هم پیل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ دا دریز هم خپلوي چې فوج د سواد د اولسو د خواهشاتو په ضد دغه فوجي چوڼې جوړوي او زیاتوي چې د دوی په کوششونو پارلماني کمیټې سواد کې د فوجي چوڼې جوړولو مخالفت کړو خو د عثمان کاکړ په خبره د فوج په نظر کې د پارلمان د فیصلو اړو سیاسيت نشته دی.
او بل دا د سو د دوی څخه کومه اسمبلی او سېنات څخه فیصله کړی ده د دې چاونې په اړه باندې دا ته باندې جوړې د خلکو پر کورونو په پټیانو کې سمجو کې حاضر بل ځای ورشول نه نو دوی وسه مالته ول ګیټونې جوړول معنا د سېنات د پارلمنت فیصله نه مني دا صورتحال د پاکستان د پارلمنت دا حیثیت دا د دوی په نظر کې دا اهمیت دی د سکیورټي فورسز
سرګند دی وی چې کامپرسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي جماعت ته ډیو ریډیو دغه الزامونو باندې حکومتي عکس العمل معلومولو په ترڅ کې د سواد سره لګیدلې شانګلې نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کامی سملی غړي ډاکټر عباد سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د سره رابطه ونه شوه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.